द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिवा रेडियो दे
السلام علیکم ګران اوریدونکو د وایس اف امریکا ډیو رادیو دین د شو ورځ د کال 2018 اپریل د میاشتې شپږم نیټه ده. دا وخت پاکستان کې د سحر شپږ، افغانستان کې پنځم، واشنگتن کې د نهه ورځ د شپې نهه بجې دي. په دې نیم ساعته خبری خپرونه کې درته زاش پخو من هر کله وایم لاندې کوم مهم خبرونه اول سرټی کې. د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف ویلي هغه په ججانو یو بې طرفه کمیشن جوړوي چې د دوی د کورنۍ په خارج کې د غیر قانونه سرمایه کاری د تورونو پلټنې وکړي. او د هند اقتصادي چارو وزیر آرون جیټلی ویلي که څوک هم په غیر قانوني توګه دغه کاروبار کولو کې ککړ ثابت شو نو د موجوده قانون لاندې به د هغه پر ضد سخت کاروای کوي. او د امریکا د پوځ یو کمانډر په کابل کې ویلي دي چې د ناټو او امریکا پوځ د روان کال جنوري د میاشتې نه تر دې وخته پورې افغانستان کې د ترهګرو پر ضد د سلو څخه زیات عملیات ترسره کړي دي چې پکې زیاتره د داعش وسلواله ډلې پر ضد هدفي عملیات دي.
The majority of those have really been in kind of the Nangarhar area and the majority have been focused on Daesh.
او د شامپوز وای یو جنگی جاز یی د زمکه نه هوا کې د نخوښتون کې میزایل په لار را گذار کړ شوې ده. او د شام الیفو خار کورد چارواکو ویلي دي چې د داعش وسلواله ډلې لخوا دزو کې لک تر لګه د دوی یو لس عام ملکی کسان وجلې شوې دي. تمنر دن کو په دینم ساته خبری خبرونه کې به یو شمیر راپورونه مرکه تاسو اورئ موږ سره اوسې خلوم لري راځو د خبرونو تفصیل ته. د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف ویلي چې هغه به د ججانو یو بې طرفه کمیشن جوړوي چې د دوی د کورنۍ په خارج کې د غیر قانوني سرمایه‌کاری د تورونو پلټنې وکړي. په ټلویزیون قام ته خپله وینا کې هغلی شریف وویل چې د سپریم کورټ یو جج به د کمیشن مشري کوي. د خپل مخالف سیاسي مشرانو غږ وکړ چې د ده پر ضد د دغه تورونو په لړ کې شواهد مخې ته راوړي او ثابته کړي چې د وزیر اعظم کورنۍ په کرپشن کې ککړه ده او که نه. وزیر اعظم په خپل ځان لګېدلي د کرپشن تورونه رد کړي دي. د وکیلانو یو اداري موزیک فون سکیوف د پټو معلوماتو اسناد ښکاره کولو په فهرست کې د پاکستانی وزیر اعظم نوم هم څرګند کړی چې وایي د ده دوه زامن او یو لور د یو شمیر خپل خارجي شرکتونو په اساس برتانیا کې جایدادونه اخیستي دي. وزیر اعظم ویلي چې د ده بچیانو په ایمانداري او قانوني توګه کاروبارونه جوړ کړي دي او کومه غیر قانوني لارې نه ده خپله کړي. د پاناما کاغذونو په څرګندېدو د پاکستان مخالفه ډلې د وزیر اعظم د کورنۍ په اړه د پلټنو غوښتنه کوي. د ښکاره شوو معلوماتو کې د پاکستان ستر سیاستدانان، ستر کاروباریان، پخوانی ججان او نور مهمه مخور کسان هم شامل دي. د هند وزیر اعظم نریندرا مودي د پاناما کاغذونو ښکاره کېدو وروسته د ملک ګڼ شمېر ادارو ته د پلټنو لپاره امر کړی دی. دغه ښکاره کړل شوو معلوماتو کې د هند 1500 کسانو نمونه هم شامل دي چې پکې بالیوډ ځنې هنرمندان، لوی کاروباریان او د ځمکو اخیستو او خرڅولو کاروباریان هم شامل دي. د هند اقتصادي چارو وزیر آرون جیټلی ویلي چې دا یو ډیر ګټور ګام دی او دوی به ضرور زر تر زر عملی ګامونه اخلي. د ویلي که څوک هم په غیر قانوني توګه دغه کاروبار کولو کې ککړ ثابت شو نو د موجوده قانون لاندې به د هغه پر ضد سخت نه سخته کاروي کیږي. د آیسلند وزیر اعظم تیر ورځ د خارجي شرکتونو لرلو په تورونو د لوی احتجاجونو وروسته د خپل څوکۍ نه استعفا ورکړې ده. تیر ورځ د ملک صدر اولافر ریګنر ګریسمن امریکا ته خپل سفر لنډ کړی او د وزیر اعظم زګمندر ډیوډ د پارلیمان د ختمولو غوښتنه یې رد کړې ده. بلخوا د پاناما کاغذونو نور تفصیل هم مخې ته د راتلو امکانات دي. په داسې حال چې ګرد نړۍ کې په حکومتونو کې لوی اړې ګړې او د پلټنو سلسلې شروع شوې دي. د پاناما صدر وان کارلوس وریلا هم ویلي چې حکومت به یې بې طرفه پلټنې کوي او د ملک د اقتصادي ادارو شفافیت به تحفظ کوي. د امریکا د فوج یو کمانډر په کابل کې ویلي چې د ناټو او امریکا پوځ د روان کال جنوري د میاشتې نه تر دې وخته پورې افغانستان کې د ترهګرو پر ضد د سلو څخه زیات عملیات ترسره کړي دي چې پکې زیاتره د داعش وسلواله ډلې پر ضد هدفي عملیات دي. د ویلي چې په افغانستان کې د دې په وجه د داعش وسلوالو په شمیره کې ښکاره کمی راغلی دی. د امریکا د پوځ جنرال چارلز کلیولینډ په کابل کې ویلي چې دغه حملو کې د پاکستان پولې ته څیلمه. په ننګرهار کې زیاتره عملیات ترسره شوي دي. د وړاندې څخه د امریکایي پوځ ښودل شوې شمېرې ته په اشاره وویل چې د افغانستان په ننګرهار ولایت کې په کال 2015 کې خوښه 3000 د داعش وسلوال وو کومو چې په شام او عراق کې د داعش ډلې نه اثر اخیستی و. د ویل چې تیرو څو هفتو کې دغه شمېره تر زرو پورې راکم کړې شوې ده. د زیاته کړه چې د داعش هلې ځلې هم اوس صرف د یو ولسوالۍ پورې پاتې دي. د شام پوځ وایي چې یو جنگي جهاز یې د ځمکې نه په هوا کې د نښه ویشتونکي میزایل په لار راګزار کړی شوی دی، ولې پایلټ په هوا کې د جهاز نه دنګلی دی. په ویډیوګانو کې ښودل شوی چې یو جنگي جاز په هوا کې ځمکې ته روان دی، غورځیږي او بیا وروسته د اور په لمبو کې پټ دغه ملبې نه ګیر چاپیره وسلوال ولاړ دي او یو تن چې پایلټ ښکاري دوی نیولی دی. د شام په ذرایع وایي چې دوی لګیا دي د دغه پایلټ د ژوندي بچ کولو لپاره کوششونه کوي. په شام کې د خیر ښېګڼې یو ادارې ویلي دي چې د القاعده سره تړلې یوه ډله چې النصره نومیږي، هغوی دغه پایلټ په خپله ولخه کې اخیستی او خپل یو مرکز ته یې بوتللی دی. تر دې وخته کومې وسلوالې ډلې په دې اړه باندې څه نه دي ویلي. د شام الیپو ښار کورد چارواکو ویلي دي چې د داعش وسلوالې ډلې لخوا ډزو کې لږ تر لږه 11 عام ملکي کسان وژل شوي دي. د امریکا او روس لخوا رامنځته شوي د ډزبندۍ له وزنامې باوجود د آرمی آف اسلام وسلوالې ډلې ویلي چې دوی به د کوردانو YPG ډلې پر ضد الیپو شیخ مقصود سیمه کې خپل فعالیتونه جاری ساتي. بلخوا د سټاکهوم نړیوال امن پلټنه کوونکي د څېړنې ادارې ویلي چې د کال 2011 نه راپدې خوا په لومړي وار ګرد نړۍ کې په پوځي وسلو مصرف سیوا شوی دی. دوی وایي چې کال 2015 کې په ټوله نړۍ کې په پوځي وسلو مصرف 1.2 ټریلیون ډالر ته رسیدلی، کوم چې د کال 2014 نه 1% زیات دی. دوی وایي چې په آرام سمندر پرتو ملکونو کې 15.4% اضافه د وسلو په مصرف کې راغلی ده. دوی وایي چې د دغې غټه وجه د چین سره نږدې ملکونو په جزیرو د شخړو راپورته کېدل دي. دغه اداره وایي چې د انډونیزیا، فلپاین او ویتنام لخوا د وسلو په اخیستو کې بیخي زیاتوالی لیدل شوی دی او د روس سره د شخړو په سبب مرکزي اروپایي ملکونو استونیا، لیتویا، لیتوینیا، پولینډ، رومینیا او سلواکیا کې 14% د وسلو اضافه شوې ده. د وخت امریکا تر ټولو زیات مصرف په اوس هم په وسلو کوي. په دویم نمبر چین، دریم نمبر باندې سعودي عرب دی چې 1.8 بلیون روپۍ ډالر مصرف کوي او په څلورم نمبر روس دی چې 6.8 بلیون ډالر په وسلو باندې مصرف کوي.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
قدرمن اوریدونکو، تاسو د وایس اف امریکا ډیو ریډیو د سهرنۍ خبرونو لومړۍ برخه خبری خبرونې ته وګورئ. د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف ویلي دي چې هغه به د ججانو یو بېطرفه کمیشن جوړوي چې د دوی د کورنۍ په خارج کې د غیر قانونه سرمایه‌کاري د تورونو پلټنې وکړي. دا په داسې حال باندې چې د پاکستان د ججانو او د ځینې سیاستمدارانو او د کاروباریانو نومونه هم په دغه کې شامل دي. نو هم ځکه د پاکستان وزیر اعظم د کم جج نوم نه دی اخیستی، خو وایي چې د یو پخوانی سپریم کورټ جج په مشرۍ کې به دغه کمیشن جوړوي. نو په دې باندې زمونږ همکار محمد عالمگیر نور تفصیل تاسو ته په خپل راپور کې وړاندې کوي.
د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف کام ته په خپل وینا کې ویلي د پاناما پیپرز تر مخه د دزوی او لور په نوم بهر هیوادونو کې د کمپنیانو خبر پلټنې لپاره به د اعلی پای جوډیشل کمیشن جوړوي چې دغه خبر ته کره کتنه وکړي شي. د پاکستاني مشر تر مخه دغه کمیشن مشري به د پاکستان سترې محکمې پخوانی مشر قاضي کوي. په ځان روان تنقید په جواب کې د پاکستان وزیر اعظم وویل ځینې کسان ځان په هغه خبرو مخې ته راوستل غواړي کومې چې زړې دي. د وزیر اعظم پټکو زما په کورنۍ د الزاماتو لړۍ روانه ده. وزیر اعظم نواز شریف هغه ټول پاکستانی سیاستمدارو له چیلنج ورکو کوم چې د یاره د په کورنۍ تور لګوي چې کو دوی سره د یاره د کورنۍ خلاف څه ثبوت وینو جډوشل کمیشن ته دی وړاندې کی. د خپل کورنۍ کاروبار په حق له وزیر اعظم نواز شریف وویل پلار یې د پاکستان د جوړېدو نه 15 کاله وړاندې یو کاروباری کس وو او پاکستان جوړېدو پس اتفاق فاونډري کومه چې د دوی کارخانه ده په دغه وخت یو کامیاب کاروبار په شکل کې و. وزیر اعظم وایي یو بل کارخانه هم په ډاکا اوسنی بنگلاديش کې لګولې و، خو سکوت ډاکا پس دغه کاروبار یې کامیاب نه شو. نواز شریف کیسه کوي چې کال 1972 کې د هغه وخت پاکستانی وزیر اعظم ذوالفقار علي بوټو د دوی په کارخانه قبضه دار شو او ټوله سرمایه یې ډوبه شوه. دی وایي په دغه وخت هم موږ په سیاست کې نه وو او کله چې ما سیاست شروع کړو دغه مهال زموږ کاروبار یو کامیاب ځای باندې ولاړ وو. وزیر اعظم وړاندې ویل په پاکستان کې په کال 1999 کې امیرانه دور پس دوی مکه سعودي عرب کې هم خپل یو کارخانه جوړ کړه چې وروسته دوی خرڅ کړه او ګټه یې زامنو په یو بل کاروبار کې ولګوله. د پاکستان تحریک انصاف ډلې چیرمن عمران خان د پاناما لیک نومې دغه ثبوتونو مخې ته راتلو پس د نیب تحقیقاتي ادارې نه د نیب تحقیقاتي ادارې څخه غوښتلی چې د وزیر اعظم د کاروبار د کره پلټنې وکړي. عمران خان وایي آسٹریلیا، نیوزیلینڈ، سویڈن او فرانس په شان نورو هیوادونو کې د وړاندې څخه په دې باب پلټنې پیل شوي. عمران خان دغه معلومات مخ په وړاندې راتلل د پاکستان لپاره یو خوشخبری وبلله او زیاته کړه چې څوک د پاکستان نه پیسې بهر اکاونټونو کې پټه ایږدي سړ ډول نورو کسانو باندې پاکستان کې د پیسې لګولو غږ کول شي. د پاناما پیپرز نومې دغه سرګند شوي کاغذونو نه پته لګي چې نړۍ د یو شمېر مشرانو په شان د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف کورنۍ هم بهر هیوادونو کې پیسې ایږدي. د پاناما پیپرز دغه را سرګند ثبوتونه د انټرنیشنل کنسورټیم آف انویسټیګیټیو جرنلسټ نومې ویبپاڼه باندې پراته دي. خالي دې خبر باندې تر سلو پورې خبري ادارو او د 300 نه زیات خبریالانو کار کړی او د اکاونټونو د جاجونو غستو او دا یقیني کولو پس یې دا شایع کړي. په دغه شاهد کې د میا نواز شریف د لور او د زامنو نمونه هم مخې ته راځي. دغه کاغذونو تر مخه د پاکستانی وزیر اعظم لور مریم نواز، د دزوی حسن او حسین درې واڼه یو شمېر کمپنیانو مالکان دي. مریم نواز د دغه ثبوتونو تر مخه د برتانیې یوې کمپنۍ نیلسن انټرپرایز لیمیټډ او نسکو لیمیټډ انکارپوریټډ نومې کمپنو په کال 1994 او 93 کې مالک پاتې شوی. د آی سی آی جی لخوا جاري دغه ثبوتونو تر مخه د نیلسن انټرپرایز پتا د سعودي سرور محل ورکړی شوی. د کاغذونو باندې کال 2012 لیکل شوی چې مالک نوم یې مریم صفدر لیکل شوی. دا کاغذونه دا هم ښایي چې کال 2009 کې مریم صفدر او حسین نواز یو داسې مختیارنامه هم جاری کړې د کوم په ذریعه چې د جنیوا دوشت بینک نه نسکول کمپنۍ ته 10.8 میلیونه ډالره رقم ورکړی شوی. کاغذونو کې حسن نواز یوازې د برتانیې ورجن آیلینډ کې د هینګن پراپرټي هولډنګز نومي کمپنۍ کال 2009 کې مالک خودل شوی. وروستو هم دې کمپنۍ د لایبیریا کاسکن هولډنګز اسټابلیشمنت لیمیټډ نومې کمپنۍ په اگست کال 2009 کې په 11.2 میلیونه ډالره بیا کړی. خدا ثبوتونه دا نه ثابتوي چې دې کې کو د چانوم وی نو دغه کسته په څه شکل غل هم وی. د ګارډین ورځپاڼې تر مخه به هر هوادونو کې دا رقم کمپنۍ لرل غیر قانوني کار نه دی.
دغه د پاناما پیپرز په نوم چې کوم معلومات مخې ته راغلي، د دې وروسته په ګرد نړۍ کې احتجاجي مظاهرې د خپل ملکونو د واکمنو پر ضد شروع شوې دي او د چیلي صدر او د آیسلینډ وزیر اعظم د خپلو څوکو څخه استعفاګانې ورکړې دي او دغسې د ملک په نورو ملکونو د ملک په نورو مشرانو هم دغه فشار سیوا شوی دی. دغې باندې تاسو ته د وایس اف امریکا یو راپور زموږ همکاره کلسوم ککړ وړاندې کوي.
په ګرد نړۍ کې د نړیوال سیاسي مشرانو، لوبغاړو او هنرمندانو د پټمال او په خپل وادونو کې کړي د غبن پیسې د مالی زبچاولو په خاطر نورو وادونو کې اخلاص کړل سوي بانک اکاونټونو رازونه را سرګندې دو قریبا د نړۍ په هر واد کې ولس را پارول دي. دا سکینډل چې د یکشنبه په ورځ ولسته په ډاګه سو، په ډیرو هیوادونو کې د دې پر سر ککړ مشرانو او نورو کسانو د چاچی د غلا اکاونټونه ستا خلاف پلټنې هم پیل کړل سوي. د آیسلینډ په سرشار ریک جاوک کې په زراو مظاهره کوونکو د خپل هیواد هغه مشرانو خلاف مظاهره کړي په چاسي د مالیونه ورکولو او غبن تورونه دي. دوی دغه مشرانو د مستعفی کېدو غوښتنه هم کوي. فارق جاوی کی یو مظاهره کوونکی آئین اربرگ مندر وای، زه د حکومت د کرپشن په خلاف مظاهره کوم، ولې چې اجمج وزیر اعظم خپل مال په تورتلا ورجن آیسلینډ کې پټ کړی دی او مشته دروغ وای. د اقتصادي چارو وزیر هم د مال دغه د بنکی د خپل ګډون په حق له دروغ وای. هر څوک لدی زوس تنگ راغلی دی. د تحقیقاتي خبریالانو تر مخه دا کاغذونه دا ثابتوي چې د پاناما موزیک پونسي قانوني ادارې به د خپل ګایکانو د غلا پیسې د دوی له هیوادونو زه نورو هیوادونو ته وړلې چې دوی له بندیزونه زه بچ سي او یا ټکسونه نه په ولګږي. د پاناما صدر آن کارلوس وریلا د هغه نړیوال مشرانو زخه وړمبی مشر دی چې وایي د دې سکینډل به پوره تحقیقات کوي. صدر کارلوس وایي چې موږ د هغه ټولو نړیوالو هیوادونو ملګري یو څوک سي په خپل اقتصادي نظام کې شفافیت لپاره هلې ځلې کوي. صرف موږ نه بلکې د نړۍ هغه ټول هیوادونه کوم چې د خپل اقتصادي نظام حفاظت غواړي، موږ د دې په اړه د هر اشاعت او هر قسم تحقیقاتو هرکلی کوو. د فرانس، جرمنی، سپین او نورو هیوادونو مشرانو هم د تحقیقاتو اعلان کړی دی چې وګوري چې د دغه جعلي اکاونټونو له وجې څخه د دوی و ملکي خزانې ته څه نقصان خو نه دی رسېدلی. تحقیقاتي خبریال ویل فیډز کې بون و وایس اف امریکا ته ویلي چې د دغه پیسو د غلا غبن نتایج صرف د مالیه نه ورکولو نه بلکې د ځاني نقصان هم کېدای سي. دوی زیاته کړه چې کله موږ ودغه فایلونه ته کتنه شروع کړه نو د هغې کمپنۍ نوم مخترالی په چاسې د امریکا د خزانې د وزارت لخوا تور دی چې د شام حکومت ته تیل او سون ورکوي. او څنګه سي موږ خبر یو، شام په خپل مخالف وسلوالو خلاف د بیرل بمونو بمباري کوي، نو دا حقیقت چې دا کمپنۍ په خلاص موډ د خپل کاروبار کې اخته و او د جالي کمپنیانو په نوم به کاروبار هم کوي، نو ماته اندازه وسوه چې د دې کمپنیانو د لاسه څومره کسان اغیزمن شوي دي. شاغلی فیدزوایی دغه ثبوتونه دا هم څرګندوي چې یو څو مخصوصه کسانو او کمپنیانو و موزیک پانسیکا ته درخواست کړی و چې د دوی لپاره د جالي کمپنیانو اکاونټونه خاص په دې غرض جوړ کړي چې دوی مالیه کمه ورکړي. دغه قانوني اداره چې د باندې جالي کمپنیانې اکاونټونه جوړوي دغه ثبوتونه ردوي او له دغه غلط کار څخه انکاري دي.
د سٹاکهوم نړیوال امن پلټنه کوونکې د سیړنې ادارې ویلي دي چې د کال 2011 نه راپدې خو په لومړي وار ګرد نړۍ کې په پوځي وسلو مصرف سیوا شوې ده. په دغه خستل شو په دغه ملکونو کې امریکا تر ټولو په اول نمبر ده چې تر ټولو زیات د وسلو په اخستو باندې یا د وسلو په وسلو باندې مصرف کوي د پوځ، او په دویم نمبر باندې چین، او په دریم نمبر باندې سعودي عربستان، او په څلورم باندې بیا روس دی. په دغه فهرست کې پاکستان هم شامل دی. د ډیو رادیو همکار رحمان بنوري څخه زمونږ بل همکار نصیر احمد کاکړ په دغه اړه باندې پوښتلی او د مطبوعاتو څخه اخیستل شوی معلومات. رحمان بنوري، نصیر احمد کاکړ صاحب ته داسې وایي.
دغه اداره سټاکهوم انټرنیشنل پیس ریسرچ انسټیټیوټ وایي چې په ټوله نړۍ کې 1% د وسلو باندې لګښت یا دغه باندې پیسې ورکول سیوا شوې دي. په ټوله نړۍ کې بیا 1% سیوا کېدل چې دی ټوله شمیره د دې پیسو چې په کال 2015 کې خودل شوې ده 1.4 بلین ډالر په وسلو لګول شوې دي. بیا د دې ځان ځان لا ګټونه دی خودلې په دنیا کې په کمزې کې زیاتې پیسې ولګې دي. په دنیا کې د دې پیسې په کم ځای کې کمی شوې، کم بل چې د زیاتې وسلې واغسته، کم بل زیاتې وسلې خرڅ کړي. په دې کې 15 لوی نمونه دی خودلې دي په سر کې چې هغه په کال 2015 کې په خپل ملټري اخراجاتو کې یا د وسلو په خرچو کې اضافه کړې ده. نمونه زه تاسو ته خپل کار سم په دې کې د ټولو په سر باندې دا امریکا، دریم نمبر باندې چین، په دریم نمبر باندې په هیرانون کې توګه باندې سیلون کې چورته په هیرانون کې توګه ګوریا هغه سعودي عرب دی، سلورم نمبر باندې روس دی، پنځم نمبر باندې برتانیه ده، پشپغم نمبر هندوستان دی، وم نمبر فرانس دی، په اتم نمبر جاپان دی، په نهم نمبر جرمنی دی، په لسم نمبر جنوبی کوریا ده، په یولسم نمبر برازیل دی، په دولسم نمبر اټلی دی، په دیارلسم نمبر باندې آسٹریلیا ده، په څوارلسم نمبر یو اے ای متحده عرب امارات، او په پنځلسم نمبر باندې اسرائیل دی. دا پنځلس ملکونه چې دي په دې کې د پیسې سیوا کړي دي. اوس په کوم کومو ځینو کې زیاته وسله چې ده هغه باندې پیسې خرچ کړی شوي دي، دا پکې مهم ځای دی. نو په دې کې په لاتینی امریکا کې، په شمالي امریکا کې د پیسو په خرچ باندې، په ځواکونو باندې چې کمی پیسې خرچ سیوا خرچ شوي دغه کم شوی دی. خو بلې خوا ته بیا په جنوبي ایشیا کې، په منځني ختیځ کې، دا هغه ځین سیمې دي چرته چې د هیوادونو خپل پیسې په خپل ځواکونو باندې هلته لګول سیوا کړی دي. نو دنیا 15 پلکونه چې دي د کې په کال 2015 کې، او دا په 13 کالو کې لومړی ځل دی چې په ملټری یا د پوځي اخراجاتو کې اضافه کیږي.
او بنیر صاحب، یو بل خبره تاسو په دې کې غټه هیوادونه هم یاد کړی کنه، د دې هدفونو خو معلوم دي، خو سعودي عربستان لچ ډیر یعنی په دغه فیرست کې بیخي نوم نه یادې د کنه د فوجي لګښتونو په حواله سره اوس هم لکه څنګه چې تاسو ذکر وکړ په حیرانوونکي توګه په دریم لمبر دی هم په دغه شمیر کې. او پاکستان بیا ولی په وسلو باندې دومره پیسې لګوي؟
بالکل کاکر صاحب، زه د پاکستان شمیرې هم درته وایم او د سعودي عربستان څنګه تاسو ذکر وکړو. په دې باندې سیړون کې داسې وایي چې دوه وجې دي. سعودي عرب په خپل بجټ کې په کال 2015 کې د پوځي بجټ اضافه ځکه خوشي وي د پکې د هغه بنیادی وجه یو خو په دغه سیمه کې چې کوم د آی اس یا اسلامک سټیټ تریټ دی خطر دی د پوځ باندې. دویم دا چې سعودي عرب په خپل په تیر کال کې د سلور د شهوادونو یو ځواک جوړ کړی دی، یو ائتلاف جوړ کړی دی او په دغه ائتلاف باندې هم د پیسې سیوا کړی. دا دوه بنیادی وجوهات خي، خو دا غو سر خپل ذاتی پوز کم دی، دا غو خپل ذاتی چې کم وصله دا غه کم ده، لہذا د نور نه په کومک غستو یا په مرسته غستو پیسې لګولې دي. خو ور سره دغه سپری دا پیش گوئی هم کړی دا چې په کال 2014 کې د سعودي عرب بجټ چې دا په یو وار بیا کمیږي. پاتې شو خبر د پاکستان. پاکستان هرچند کې به د 1500 ریاستونو کې نه شامل کم کچې اضافه شوی ده، خو پاکستان د نړۍ په لسو غټو هیوادونو کې شامل دی. څوک چې تیر کال د ټول نه زیاته وسله راغوښتونکي هیوادونه وو، په دې کې پاکستان په لسو هیوادونو کې شامل دی. او پاکستان په تیر کال کې د وسلې راغښتو چې کم لګښتې یا پیسې خرچ کړې دي هغه دي 115 میلیونه ډالر. 115 میلیونه ډالر پاکستان خرچ کړی دی. په 115 میلیونه ډالر چې دي کې د زیاته وسله د امریکې نه اغستې ده او په دویم نمبر باندې زیاته وسله دی د چین نه اغستې ده. پاکستان د دې نه علاوه خپله وسله خرڅوي هم، خو زیاته وسله د دوو هیوادونو نه اغستې ده. اوس په دغه 15 هیوادونو کې خو دی نه دی شامل کم کچې دی ټول نه زیاتې پیسې خرچ کړې دي، خو په دغه وړو هیوادونو کې شامل دی چېرته چې ده 115 میلیونه ډالر پیسې اغستې دي. سوال دا دی چې یاره دا د امریکې په شان په نړۍ کې د آی اس خلاف په کولیشن اطلاف کې مشري نه کوي، یا د روس په شان ته په شام کې چې دی هغه هلته کې د آی اس خلاف هوایي بمباري نه کوي، یا په نورو ځایونو کې چېرته چې نړیواله دهشتګردۍ تریټ یا خطر دی داسې پاکستان په چرته داسې هیوادونو کې نه شامل. نو د پاکستان څېړونکي او د هندوستان څېړونکي داسې وایي چې چونکې پاکستان د خپل رقیب هیواد هندوستان سره په پوله باندې دی او د هندوستان او د پاکستان په 1300 کلونو کې دوه جنګونه شوي دي او دواړه یو بل ته او اټمي وسلم لري او دړکې هم ورکوي، نو پاکستانی ځواکونه داسې فکر کوي چې هغه د هندوستان نه د دفاع په خاطر باندې خپل ځواکونه سیوا کوي او وسله چې د زیاته راغواړي. دواړو هیوادونو سره ایټم بمونه هم دي، دواړو هیوادونو ترمنځ جنگونه هم شوي دي. او څلونکو دي په دې نظر هم ګورو چې دا زغل چې دی یا دا مقابله چې دا په سیمه کې د جګړې یا د بیا رامې سبب کیږي. ډېر
ګرانو خدامند ردونکو، اوس هم زو افغانستان ته چرته شي. د امریکا د پوځ یو جرنیل ویلي دي چې د غلطه د داعش پر ضد باندې عملیات تون کړی شوی دی او په تیر درې څلورو میاشتو کې د غلطه تر څلو زیات عملیات ترسره شوی دی. په دغه باندې نور تفصیل زموږ همکار نو شروان خلندر د وایس اف امریکا راپور کې وړاندې کوي.
د امریکا یو پوځي جرنال چارلس کلیویلینډ کابل کې د خبرو په وخت ویلي دي د افغانستان ختیځ ولایت ننګرهار کې د عراق او شام ډلې داعش ته په لویه شمیره کې ځاني زیانونه اړولې دي او اوس د ننګرهار په شمول د مشرقي افغانستان نورو سیمو کې د داعش یوازې تر 1000 پورې وسلوال موجود دي. کمانډر کلیویلینډ ویلي دي د دې نه وړاندې ننګرهار کې داعش ډلې سره تر 3000 پورې د وسلوالو شمیره موجود وه. چارلس کلیویلینډ نور څه داسې وایي.
From the 1st of January this year until the 31st of March, U.S. forces have taken just under 100 kinetic
CT strikes. د امریکا جنگي الوتکو د روان کال جنوري میاشتې راسي تر مارچ 1.5 نیټې پورې تر سلو پورې هوائي بریدونه ترسره کړي دي چې اکثریت یې پکې ننګرهار ولایت کې د داعش ډلې وسلوال په هدف کړي دي. امریکایي جنرال په دې موقعه وویل داعش ډله کې هغه وسلوال موجودیت لري چې یا خو د پاکستانی طالبانو نه ځانل شوي وو او یا بیا د افغانستان د طالبانو نه مایوسه شوي وو. داعش ډلې دغه وسلوال راجم کړل او نوې لیډرشپ یا مشران یې ورته ورکړل. د یادونه ورته د جنوري په 10 نیټه کال 2015 کې د پاکستان طالبانو یو کمانډر حافظ سعید په مشاره کې د پاکستان او افغانستان لپاره د داعش خراسان ډلې بنیاد کې خودي شو او د داعش مشر ابوبکر البغدادي په لاس یې د بیت اعلان وکړو. د دغه سو میاشتې وروسته داعش ډلې د ننګرهار سیمې څخه د اف ام ریډیو د لارې خپل نشریات خپرول هم پیل کړل چې پکې به خلکو ته په داعش کې د شاملېدو ترغیب ورکوو. خو افغان ځواکونو بیا وروستو دعوه کړې وه چې دغه ریډیو سټیشن یې تباه کړی دی. د افغانستان صدر اشرف غنی هم د مارچ په میاشت کې د افغانستان پارلیمان غړو ته خپل وینا په مهال ویلی وو د هیواد ځواکونو یې د ختیز ننګرهار څخه د داعش ډلې بیخ اوخ کړي. د امریکایي جنرال لخوا په ننګرهار کې په تیرو دریو میاشتو کې د داعش وسلوالو ته په لویه کچا ځاني زیانونو اړولو دعوا په داسې حال کې شوې چې هم د نهې په ورځ د ننګرهار چارواکو ویلي دي دوی د ننګرهار ولایت په کوټ سیمه کې د عملیاتو په وخت د داعش 19 وسلوال وژلي دي او 15 نور یې جوبل کړي دي. امریکایي جنرال چارلس کلیولینډ دا خور شوی تاثر هم رد کړو چې پکې ویل کیږي غنې طالبانو د افغانستان درېمه برخه سیمې باندې کنټرول لري. دی وايي
That's just not true. I think you can make an argument that one third of the country is contested, but at the end of the day, we know that one third of the nation is not.
دا خبره رښتیا نه ده، خو البته دا ویل کېدی شي چې طالبانو دا وخت د افغانستان درېمه برخه سیمو کې د افغان ځواکونو سره په جنگ دي. کنټرول ورته ځکه نشي ویل کېدی چې طالبان د افغانستان د آبادی په درېمه برخه اولس باندې هیڅ کنټرول نه لري، نه دوی د دې د ولکې د لاندې ژوند کوي. امریکایي جنرال زیاته کړه افغانستان کې د ناټو ځواکونو تم لري چې طالبان به روان کال سخت او فیصله کون جګړه کوي، خو دی وايي افغان ځواکونه د دغه خطرې مخنیوي صلاحیت لري. یاد دی وی چې افغانستان کې د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره دا وخت د ناټو نږدې 14,000 عسكر موجود دي چې زیاتره شمیره پکې د امریکایي ځواکونو ده او دغه ځواکونه د افغان پوسټ په شا ولاړ دي او دوی سره د ترهګرۍ مخنیوي کې مرسته کوي.
د بلوچستان په هغه برخو کې بنن درې مورز هم د پولیو پر ضد کمپاین روان وي کوم چې د پولیو وایرس له وجې زیاتې خطرناکې دي. بل پلوتا د ډبلیو ایچ او لخوا شکایات سیوا شوې دي چې په ځینو سیمو کې زاړه انجکشنې کارول کیږي. په دې حق لبانې نور تفصیل د کوټې څخه زمونږ د ډیورډي خبریال ایوب ترین راپور کوي.
په کوټه پښین او کل عبدالله ولسوالۍ کې بنندرې مورز هم واغه ماشومان ته د پولیو ضد د انجکشن یا ستونو لګولو لړۍ روانه وي. د چا عمرونه چې د څلورو څخه بیا تر دروشت میاستو په منځ کې وي. د کوټه په ځینو برخو کې د کمپاین په دویم ورځ و ماشومان ته د پولیو ضد د ستونو لګولو لپاره زاړه انجکشن یا پیچکاري استعمالېدلې. د خبره د روغتیا د نړیوالې ادارې ډبلیو ایچ او چارواکو تیر ماښام په کوټه کې په یو غونډه کې کړې ده. د غونډې مشرتوب ډیپټي کمشنر کوټه داود خلجی کاوی. غونډې ته وویل شو چې په کلیوالو سیمو کې بې سواده خلک و ماشومان ته د پولیو ضد په ستونو لګولو کې زیاته دلچسپي ښکاره کوي، خو د دې په مقابل کې هغه خلک چې تعلیم یافته دي هغه دومره دلچسپي نه لري. په دې ترڅ کې د کوټ په شمال کې د سیل او شایست لپاره مشهوره سیمه انوړک کې د روغتیاي و کارکونکو غلام قادر کارکړ راته وویل چې په کومو سیمو کې د صحت بنیادی مرکزونه نسته هلته د کمپاین د کامیابی لپاره ځینو خلکو خپل کوټې یا بیٹکان د پولیو ضد مرکزونه جوړ کړی دي.
باندې کې خو پلان صورتحال سم دی، یو سوکور رپیزل روان دي، خو ماغم د سی سافټ رپیزل موږ ته ویل چې په اسانۍ باندې کوریږي. پرل نور د خاصې شونسته خو دا یو د سور اپیزول د مسله ده. کوروت بیا کلی کې موږ بیٹکان منتخب کړی، بیا غو بیٹکان کې بیا موږ ټیمان بیا موږ تل تښینو هغه کله موږ سره 15 ټیمان دي دغه کورو ولا ټیمان دي. بیا غو سوشل ملاوزران باندې کوغه واسط کوروت چې خپل کښنه اندغه بیٹک پر اورس بیا موږ هغه ته دروسلور میا ځونی صدر وسمیا ځو د خپل کښنه اندل ته دا پلاني بیٹک لراوړ یا چې هغه ته موږ د استې پازیټیو ټکی ولګو.
پولیو پاول اورس کمپاین پاول اورس مشکلات
هم پاول اول اورس ډېر مشکلات خو دغه یو مسله چې موږ ته ټول چې موږ یو یریال پاتاسو دا غن سبب موږ ان شاء الله برداکو.
کم کم علاقے پات سوی دی
ملکشیر کلی پات سوی دی
و گوند تا دا ہم ول سو کچہ د پخوا پر ڈول دا زل د مذہبی انکاریانو کچا ڈیرہ کم سوی دا خو پر دے برسے رہ دا کوئٹ پا جینو برخ کی و ماشمان تا دا پولیو زد دا انجیکشن لگولو کار ڈیر کرار دی پر دے بانی ڈپٹی کمیشنر کوئٹ داود خلجی نہ وازی سخت خواشنی ترگاندہ کڑا بلکہ امر اکڑے چی پا کمو سیمو کی کار کرار دی حال تا پا کار دی چی دا کمپین پا درہ مورج نہ وازی دا مساجدو او دا موٹرانو دا لاری سخ اعلانات وسی بلکہ دا خلگ دا پون لپار کار کون کی کور پا کور اگرزی. Ayub Tarin, Voice of America, Deva Radio, Quattro.